د مشال رادیو خبری خبرونه ته خره غلاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې دي. تر شپږو پورې په دې خبرونه کې لمه حسیب شهید سره په ګډه غن خبری رپورټونه اوري. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یو وخت د بهراني او چارو د وزیر په توګه ټاکل شوې ده. سعودي عربستان ته د پاکستان د ولسمشر د سفر جزئیات هم درکړو او په دې اړه به درته پورا معلومات درکړو. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه درته منور شو وړاندې کړو.
دا خبرونو سرټکی د افغانستان په مزار شریف خار کې ځانمرګي برید یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. پاکستان د خارجه چارو لپاره په اول وار خزینه وزیر ټاکلې او د سربیا د جنگي جرمونو اخیری مجرم نیول شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان په شمالي ولایت مزار شریف خار کې د یو خودکش حمله له وجې سلور کسان مړه او یو ولس جوبل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه وایي دغه خودکش په سایکل سورو چې ځان یې د دشت نور په سیمه کې د خلکو په منځ کې والوزو. د کورنیو چارو وزارت وایي تیر ماښام په غزنی خار کې هم چاودنه شوې چې پکې دوه تنه مړه او یو ولس نور جوبل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي وجل شوي کسان ملکی وګړی دی. هلته د افغانستان په کندهار ښار کې وسلوالو د پولیسو په یو تانه برید کړی چې پکې د تانه مشر وجل شوی. د صوبایي حکومت ویان زلمه ایوبی وای په دې پیښه کې یو ولس پولیسوالا مرګ جوبلا یو ولس کسانو ته وړېدلې ده. خو لا تر دې دمه تفصیل نه دی معلوم شوی. د تشدد د پیښه په کندهار او هلمند ولایتونو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو د لړۍ تازه پیښه ده او په داسې حال کې ترسره کیږي چې نن به د هلمند په سرخار لشکرګاه کې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې شي. تیره هفته د کندهار د ولسی شورا مشر او د افغان ولس مشر حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی د خپل محافظ لخوا وجل شوی و. پاکستان د خپل خارجه چارو لپاره وړومبی خزینه وزیر ټاکلی ده. د خارجه چارو د وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې حنا رضا ربانی کر د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره د خارجه چارو وزیر ده. نوموړی چې سلور دیرش کلنه ده وړاندې یې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه دنده ترسره کړې. دا چوکۍ د هغې وروسته خالي وه چې شاه محمود قریشي په کابینه کې د بدلون له امله د خپلې دندې لپاره واپس نه و ټاکل شوی. د پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو چوکۍ برید کړی. پولیسوالا وایي په دوی نامعلومه کسانو ډزې وکړې چې په جوابي کاروایي کې یې دوه برید کوونکي وژل شوي دي. د پولیس د وینا تر مخه په دې کې یو لاروي کس هم وژل شوی او څلور پولیسوالا جوبل شوي دي. د متنو پولیس سټېشن ایس ایچ او غفار خان مشال ریډیو ته وویل د دې نه وړاندې هم وخت په وخت په دغه سیمه کې په پولیس والا بریدونه ترسره شوي. بلخوا د پیښور سره نږدې د بډبیرې په شیخان سیمه کې نامعلومه کسانو د هلکانو یو سکول په بارودو الوزولی دی. د امریکا د انصاف وزارت ویلي د پاکستان جاسوسي ادارې له کلونو راهیسې په واشنگتن کې یوې خیریه ډلې ته په خپلو پټو هڅو سره په میلیونونو ډالره ورکړي چې په کانګرس او وایټ هاوس کې اثر رسوخ جوړ کړي. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې کله د امریکا فیډرلي پلټونکو ادارې اف بی آی کارکونکو د کشمیري امریکایي شورا مشر سید غلام نبی فای ونیول او پر هغه یې د یو بهرني هیواد نارجستر شوی ایجنټ تور ولګاوه. سارنوال په نیول شوی کاستور لګولې چې د پاکستانی جاسوسي ادارې د تر سارنې لاندې کار کړي چې په کانګرس کې نفوذ پیدا کړي او د وایټ هاوس او امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره تعلقات جوړ کړي. په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانه د داسې کوم تنظیم په اړه د معلوماتو لرلو نه انکار کړی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن په هند غږ کړی چې په ایشیا کې د نور زیات فعال کردار ولوبوي ځکه چې د دې هیواد مشرتابه د بحر الکاهل ایشیایي سیمه کې د مثبت مستقبل لپاره د کردار ترسره کولو جوګه دی. نوموړی د هند په جنوب شرقي خار چینایي کې د وینا پر مهال ویلي هند له په سیمه ییزو فورمونو باندې د امریکایي اتحادی په توګه کردار لوبول په کار دي. چینایي خار کې امریکایي سرمایه کاری مخ په زیاتېدو ده. میرمن کلینټن زیاته کړه که هند جنوبی ایشیا کې خپلو تجارتي رابطو ته وده ورکړي نو د ځان تر څنګه پاکستان او افغانستان ته هم ګټه رسولی شي. نوموړی د نهې په ورځ په نوي ډیلي کې د لوړ رتبه هندي چارواکو سره یو د اټمی معاملو او امنیتی همکارۍ یو شمېر لوزنامو باندې خبرې اترې کړې. نو موږ دا هم ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د روغې جوړې خبرو په بیا شروع کولو خوشاله ده. میرمن کلینټن به د هند وروسته د انډونیشیا په سفر ځي. د بلغراد نه را رسیدلی ریپورتونه وایي د سربیا په جنگي جرمونو کې تورن اخیری تن چې د ملګرو ملتونو د جنگي جرایمو لپاره ځانګړي عدالت ته مطلوب ونیول شوی دی. د سربیا صدر بوریس ټاډیک وایي د هیواد په شمالي غریزه سیمه کې د ګوران هیدزیک په نیولو یې هیواد تر ټولو سخت پړاو ترسره کړو.
سربیا چې نستویتی ویسپونیو سوی میجنارودنه
خاغلی تا د کوای سربیا بدنړيوالو ځموارو تر سره کولو سلسله جاری ساتي. هو هم دا وخت زاد د خبر تایید کوم چې د ګوران هیدزیک په نیولو سره مونږ خپل قانوني او اخلاقي ځمواري تر سره کړی. 25 کلن ګوران باندې هک د جنگي جرمونو نړیوال عدالت تور لګولې و چې د 1901 نوینا د 1915 نوې پورې د روان سربیاي جنگ پر مهال یې په سلګونو غیر سرب خلک وجلی او په زرګونو یې د کرویشیا نشړلې. په دې وروستیو کې د دغه مودې بل یو جنگي مجرم جنرال راتکو میلادچ د نیولو وروسته ګوران د سربیاي جنگ اخیرنه مجرم و چې ملګرو ملتونو یې لټون کاوه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې منور شاته ستوړاندې کړل. پروانه خبری خبرونه کې چې د مشال رادیو روسي خبری خبرونه ده دغه سمو درته راغون کړی دی. سعودي عربستان ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د سفر حال درکو و باوري چې د خیبر پختونخوا چارواکي وایي ترهګر نیسي خو عدالت یې زنډي کې ولی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور
او دا غي چې اوس کوم دیو دا وایي چې مونږ ته پورا اویډنس او فلان کې نو دا خو د جنگ حالات دي.
کورمه قبایلی سیمه پیښور متنو او قندهار کې بعد وسوالو نه خط او حال در کلوچې من جوبله حمله ځان سره لري. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یو وخت زاده بهرنی او چارو د وزیر په توګه ټاکل شوې ده. په دې اړه پښتني خزینه سیاستواله بشرا
ګوهر پاکستان کې دا خبرې شوې دي. پرایم منسټر هم خزا پاتې شوې ده. فورن منسټر فور د فرست ټایم خزا جوړه شوه. او ام خې انډیکیټرز دي
په دې اړه ډېر زیات معلومات تر لاسه کړې. او د پاکستان بلوچستان لارینا بهرنی او په تیر بیا اروپایي هیوادونو ته د انساني قاچاق د پیښو انزور هم درکو. دوه قاچاق شوي ځوانان
یونان کام کے لیے مزدوری کے لیے میرے ساتھ ایک اور تھا میرے علاقے.
مشکلات ہوتی ہے پھر بھی لوگ جاتے ہیں اور کام کے لیے.
دا او نور خبری رپورٹونه هم را سره شته ده ک وخت سره یادی وکړه. نور غن پز رپورټی ټولنیز رپورټونه هم درته خبرو او ساسي اس ام اس پیغامونه هم درته خبرو. تر پایه را سره اوسه. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د یو دورځنی سفر په مخه سعودي عربستان ته تللی. د خپلې دورې پر مهال به د سعودي شانه سربیره نورو اعلی چارواکو سره هم لیده کاته کوي. ولسمشر آصف علي زرداري به سبا له عمرې ته هم د حج عمرې مراسمو ته به هم ورسي. د ولسمشر زرداري د سفر په اړه نور جزئیات له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
صدر آصف علي زرداري با خپل دو ورځنی دوره کې شاه عبدالله بن عبدالعزیز سره ملاقات کې دوه ملکونو تعلقات ته وده ورکولونه علاوه د سیمې په صورتحال ترهګرۍ په ضد جنگ او افغانستان په صورتحال هم خبرې اترې کوي. د تیرې یوې هفتې راسي د صدر آصف علي زرداري د خارجي ملکونو دا دریمه دوره ده. صدر زرداري وړومبی د ایران په یو ورځنی دوره تهران ته تللی و. د هغې وروسته تېره ورځ د افغانستان په یو ورځني سفر کابل ته تللی و او نن په دوه ورځني دورې سعودي عرب ته روان دی. کله چې موږ د سیاسي چارو کارپو سجاد نصیر نه وپوښتل چې دومره زر د خارجي ملکونو دورو څه مقصد دی نو د هغوی وینا ده.
موجوده وخت کې صدر آصف علي زرداري چې دومره دورې کوي خصوصا د افغانستان، تهران او سعودي عرب دا ډېرې د اهمیت وړ دي ځکه چې افغانستان نه د امریکایي پوز وطن شیر کویدونکي دا نو د پاکستان کوشش دی چې د افغانستان سره خپل تعلقات ښه کړي. دغه شان د پاکستان دا هم کوشش دی چې ایران سره خپل تعلقات او تجارت زیات کړي ځکه چې راتلونکي کې د پاکستان، ایران او چین ترمنځ د تجارت ښه کېدو ډېر زیات امکان شته. دې نه علاوه په عرب ملکونو کې حالات د ټولو کولو په وړاندې دي. سعودي عرب هم دا کوشش کوي چې پاکستان سره سکیورټي معاملاتو کې تعلقات ښه کړي.
سجاد نصیر وایي چې د موجوده حکومت په لومړۍ ورځو کې سعودي عرب په صدر آصف علي زرداری کې دلچسپي نه لرله. خدای رحمان ملک د سعودي عرب دوه دورو او په تیره تیره عرب ملکونو کې د ګډوډۍ وروسته سعودي حکومت اوس موجوده حکومت سره خپل تعلقات نور هم ښه کول غواړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو یې مشال ریډیو نو روسي خبری خبرونه اوریده. خیبر پختونخوا سینیر صوبایي وزیر ویلی دی چې دوی زیاتره د ترهګرو مشران نیولی او عدالتونه ته سپارلی دي، خو دوی وایي چې دغه کسانو ته سزا ورکول د عدالت کار دی چې تر اوسه پورې ځنډیدلی او اکثرا د ځنډ ښکار شوي دي. بلخوا د ترهګرۍ ضد د عدالت یو سرکاري وکیل وایي چې د ترهګرو د ویرې نه ګواهان یا شاهدان نه حاضرېږي چې د دغو ترهګرو پر زته شهادت یا گواهی ورکړي، نو د دې وجه نه سزا ورکول ځنډي کې. په دې اړه تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا سینر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور ویلي دي چې ترهګرۍ په ضد جنگ کې دوی سره د پولیسو او اولس ډېر قربانۍ ورکړي دي او روان وخت کې به هم د دې نه پشان شي. دوی په بېلابېلو عدالتونو کې د ترهګرۍ په تور کې نیول شوي ترهګرو ته د سزا نه ورکولو په حق باندې وویل چې دوی خپله ذمواري ترسره کړې ده. دغه ترهګر یې نیولی دي، ولې اوس ته د عدالت کار دی چې دوی ته سزا ورکوي او که خلاصوي. په دې حق باندې دوی مشال ریډیو ته وویل
بچا دا خو ته به کورټ نه تپوسو کې مونږ نیولې مونږ کورټ ته پېښ کوو چې کورټ وته نه نو موږ څه وکړو. موږ ته خو چې پروف راکړو، پروف د دهشتګرد نه سو پروف نه شي ورکول. دا پروف دا چې وایي چې ما پخپلا کړی دا طالبان اوس وایي موږ دا کوو چې بلاسټ وشو طالبان چې موږ کړی دی. خو زموږ سیاسي خلک پاسې ګوي چې دا خو بلیک واټر کړی دی. نو موږ خو کیس عدالت ته پیش کړو، هغه خو عدالت به فیصله کوي که هغه کې خو زه څه نه شم ویلی. موږ خو دهشتګرد ونیول، ولس خپل فرض پوره کړو، ځانونه پکې مړ کړل. اوس هغه عدالت چې هغه پرېږدي پکار نه چې پرېږدي.
کله چې په دې اخلا موږ د اینټي ټررزم کوټ یا د ترهګرۍ عدالت یو سرکاري وکیل ارشاد خان نا پختنه وکړه چې دا خلکو ته سزا ولې نه ورکړيږي یا په دغه قانون کې څه کمې دي. نو دوی ویل چې قانون یو تن ته هم د ثبوت نه بغیر سزا نشي ورکولی.
نورمالي چې کیسې ډیسایډ کیږي هغه په شهادت باندې ډیسایډ کیږي چې موږ سره ایویډنس نه وي پکو. مثلا دا چې موږ سره څه خبره نه کوي د موضوع خلاف، د دې خلاف څه ګوي نه کوي، یا ایون چې داسې کیسونه موږ سره راغلي چې د سړي پلار راپور کوي چې زما زوی پلانی پلانی ورکو، هغه بیا دا ریډ نه وي. هغه دومره ټیرر دې خلکو کریئټ کړی چې هغه خپل زوی ورته وبښي. او دا خبره موږ ته کوي چې نور چې بس نوره زه تبل نه غواړم د فیملي، بس ما زم زوی شکر چارج کوم په دې خلاف زه هیڅ ګول نه کوم.
په دې خلاف بشیر بلور وویل چې عدالت لا ځمکني حقایقو ته هم قتل پکار دي.
او دا غي چې اوس کوم دیو دا وایي چې موږ ته پورا ایویډنس او فلان کې نو دا خو د جنگ حالات دي. دې کې هغه ایویډنس او پروسیکیوشن دا خو پکار چې ګراوند ریالیټیزم دی وګوري کنه بیا دې فیصله کوي. خو بس عدالتونه دې موږ سره نشو ویلې هغه بارا.
آیا دا څه ګام پورته کړی شي چې دا شخړه ورسره هوار شي؟ نو د ترهګرۍ عدالت دغه وکیل زیاته کړه
پوسوکومو د دې خلاف عام سکیورټي وایو ګواره ہے دا غیر سکیورټي دا چې هغه عدالت نه باور شي هغه به سکیورټي نو هر سړی جریږي هر سړی ډاریږي چې نور کزې د ما سره سړي زه پیدل سړی او ما سره نه پولیس او شرما سره نه سکیورټي چې ما کوره کوره سیف وره سي د دې خلکو له بچ کی.
یاد دی چې د سویف ماوت په شمول یو شمیر د ترهګرۍ په تور کې نیول شوی تنانو باندې اوس هم مقدمه په بیلابیلو عدالتونو کې روانه دي، ولې د قانون د کړکیچونو له وجې دوی ته نه سزا ورکړل شوې ده او نه خوشې کړل شوې دي. بلخوا د قانون پوهان وایي چې ګواهانو ته د حکومت یا عدالت تحفظ باور کړي نو دا شخړه به هواره شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو اوري. په کورم ایجنسی کې د موسازی او اورپاکو ترمنځ، موسازی قوم او اورپاکو ترمنځ په نخته کې د دواړو لورو ته مرکز جوب لاوخته ده. په داسې حال کې چې په کورم ایجنسی کې پوځي عملیات هم روان دي. په دې اړه تفصیل طارق اورګزای درکوي.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې وسلوالو او قامی لخکر ترمنځ د نخته له عمله شپږ وسلوال مړه او څلور وسلوالو سره پنځه عام وګړي زبر شوي دي. ویل کېږي چې دغه نخته تیره شپه ناوخته د منځني کورم ایجنسی په مسوزو سیمه کې یو ځل بیا د مقامی وسلوالو لخوا د برید نه پس شروع شوه. سبګي تازه راپورونو تر مخه ځاني زیان اوړېدلی دی. حکومتي سرچینې وایي چې تر اوسه شپږ وسلوال مړ شوي، خو له بلخوا ازادو سرچینو د درو وسلوالو د مړو او څلور د زخمیان کېدو تصدیق کړی. په نخته کې پنځه 15 عام وګړي هم زوبل شوی دي. سپګید هسپتال چرواکو تر مخه یو زنانا هم شامل ده. په دې حق له د ساده تحصیل هډ کوارټر هسپتال نه یو چرواکی مشال لډیو ته وویل راپورونه وای چې پنه خطر کې د لوی او غټو وسلو استعمال په آزاده توګه کیږي. ځای خلک وای چې په عامه آبادی باندې ګولې راغورځېدو له کبله په خلکو کې یاره ترخه خوره شوې ده. د سیمینا یو کس په دې حقلا مونږ ته صدا سي وویل منځنی کرم ایجنسی پالیشرسو او سوی مشت علاقو کې د وسلوالو خلاف فوجي اپریشن شروع شوی دی. خود مسوزو په علاقو کې دا محل یو شمیر وسلوال ډلې موجودیت لري. په دې حقله ملک حاجی زمان مشال لډیو ته صدا سي وویل یاد دی چې د مسوزو قوم قومي لخکر او وسلوالو ترمنځ دغه نښته هغه مهال شروع شوه کله چې د ځایي خلکو پر وینا طالبان وسلوالو د قوم د خلکو څارو باندې د قبضې کولو کوشش وکړو. موږ چې کله د نښتې په حقله انتظامی چارواکي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ موس خان سره د رابطې کوشش وکړو نو د منځني کرم ایجنسی دفتر نه مشال رډیو ته دغه وویل چې د زیاتو مصروفیاتو په وجه مرستیال پولیټیکل ایجنټ موس خان خبرې نشي کولی. ځایي خلک غوښتنه کوي چې دوه ورځونه شروع شوي نښتې په لړ کې حکومت د عامو خلکو مرسته وکړي. طارق اورگزے مشال رډیو کرم ایجنسی.
تاسو مشال رادیو ری په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې مو د وسوال نه خته او اوریدل او بیا هم قبا په پیښور کې پیښور سره نږدې په متنو سیمه کې د وسوال نه خته حال درکو. پیښور سره نږدې په متنو سیمه کې د پولیسو پر یو پوسټ باندې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي او په دغه ډزو کې عام ولسته هم ژوبلا وخته ده. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبريال فواد علي اشاره کوي.
تیر شپه پیښور سره خوا کې په متنو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیس په یو چوکې برید وکړ. پولیس چارواکي وایي چې په جوابي کاروایي کې دوه برید کونکي اوجلې شول. د لیډی ریډینګ هسپتال چارواکي وایي چې په دغه ډزو کې یو عام وګړی هم مړ شوی دی. د متنو پولیس سټیشن ایس ایچ او عبدالغفار خان په دې حقلا مشال ریډیو ته وویل په یو بل پیښه کې نامعلومه وسلوالو د بډبیرې په شیخانو سیمه کې د هلکانو یو پرایمری سکول په چاودیدونکو موادو سره راو غورځولو. د بډبیر پولیس سټیشن محرر امتیاز وای د دې دواړو پیښو پړه لا چا په خپل سر نه داخستی. فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال رادیو اورینن په کندهار ښار کې د نن د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده چې په کې د دوه وسلوالو او د پولیسو د یو مشر بغډون 15 تنه وژل شوې او شپږ نور ژوبل شوې دي. په کندهار کې د مشال رادیو خبريال سید شاه سقیم له نور تفصیل سره.
د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې نخته ورسته له غنن د خار په لومړی امنیتی حوزه کې وشوه چې پولیسو په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د دوی په خبره په نخته کې د کندهار د لومړی امنیتی حوزه مشر سمنوال ګلاب شاه او دوه تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت امیر شیرشاه یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د پولیسو لخوا سهار عملیات په هغه کور پیل شول چې وسلوالو پکې ماینونه جوړول او بیا ورسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته وشوه چې شاوخوا څلور ساعته یې دوام وکړ.
دغه ساحه د خلک د خورو ځان درن کړی و او سبا یې موږ عملیات شروع کړل چې دغه دواړه یو کل احمد راتنامه او یو بل دوی مو لمانځلو یوړه په نتیجه کې هغه یو یو دوه کسان سرحدي پولیس شهید شوي.
د کندهار چارواکو په خبره په دغه نښته کې شپږ تنه نور چپیان شوي هم دي چې درې تنه یې پولیس او درې نور یې عام وګړي دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په کندهار کې تر دې وړاندې د ورته پیښو مسؤلیت د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو مانه. د کندهار پولیسو په داسې حال کې د ماینونو د جوړونکو پر ضد نن عملیات کړي دي چې تېره شپه هم د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې یو تن چې د سړک پر غاړه یې ماین ښخاوه نیول شوی و. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشه
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اوو منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په اتی ویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتی ویش منټه کم پنځو بجو.
تاسې مشال رادیو نو وروستۍ خبرې خبرونه اورئ. په پاکستان کې په لومړي ځل یو خزه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوې ده. هینا ربانی کار د سې شمې پورې د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړې ده. ځینې کارپوهان دا پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې پاکستان له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی، نو آیا هینا ربانی کار به د پالیسۍ په ډګر کې دومره تجربه ولري چې د دغو ګواښونو او ننګونو مقابله وکړي شي؟ په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه یو رپورت تاسې ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
هینا ربانیکر نه یوازې هغه لومړنۍ ښځه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوې ده، بلکې دا د هیواد په ډیپلوماټانو کې تر ټولو کم عمر هم ده. څلور دېرش کلنه هینا ربانیکر تر دې وړاندې د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره وه. د پاکستان صدر آصف علي زرداری دې ته مبارکي ورکړې او ویلي چې کوم په دې ویاړي. نوموړي ویلي چې ښځې ځواکمنول د بېنظیر بوټو د مبارزې مهمه برخه وه او دوی ویاړي چې پیپلز پارټۍ د هغې ارزوګانې پوره کوي. څېړونکي وایي هینا ربانیکر په داسې وخت کې د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوې چې پاکستان د بهرنیو اړیکو په برخه کې له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. د امریکا او پاکستان اړیکې تر پخوا اوس ډېرې خرابې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا نوموړی به د رواني اونۍ په پای کې انډونیشیا ته سفر کوي او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن او د چین د بهرنیو چارو له وزیر یانګ جیچی سره ویني. دا لیدنې به د آسیان د سرمشریزي. هینا ربانیکر په داسې وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی چې یو اونۍ وروسته په لومړي ځل د پاکستان او بهارت ترمنځ د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه خبرې اترې کیږي. دا خبرې د جولای په 16مه نیټه په نوې ډیلی کې کېدونکې دي. څېړونکي وایي هینا ربانیکر به د هغو نیوکو مخه هم نیسي چې وایي دا د دې وزارت د چلولو تجربه نه لري. د پاکستان یو سیاستوال اعجاز الحق د ټویټر په خپل پاڼه لیکي چې آیا هینا ربانیکر چې په هوټل منیجمنت کې ډیگری ترلاسه کړي او د هوټلونو د چلولو تجربه لري و به کولای شي چې د پاکستان بهرنی تګلارې سنبال کړي. نوموړي زیاتوي چې له بهارت او امریکا سره راشه درشه کول یو ډیر ګران کار دی. اجازه لکوایي د بهرنیو چارو وزارت چلول د یوې ناتجربه کاري ځوانې ښځې لپاره یو مشکل عمل دی.
تاسو مشال رادیو اورئ. به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو چې د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې یو ښځه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوې ده. هینا ربانیکر څوک ده؟ د شخصیت څه ډول وو او د خپل ژوند کې څه کارونه کړي دي؟ په دې اړه د ژوند لیک په اړه انیسا اجمل نور معلومات راکوي.
هینا ربانیکر په کال 1980 کې د صوبا پنجاب خار ملتان کې د ملک غلام نور ربانیکر په کور کې زیږیدلې ده. هغه په کال 2001 کې د امریکای یو پوهنتون نه په هاسپټلټی ټریډ او ټوریزم کې د 14 ډیګری ترلاسه کړه. نوموړي د سیاست ابتدا د مسلم لیگ کاف ګوند نه وکړه او د کال 2003 نه یې تر کال 2001 پورې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ کاف غړی او د اقتصادي چارو وزیر مملکت په حیث پلا دندا تر لاسکړه. هینا ربانیکر ته په قومي اسمبلی کې د زنانا په حیث په اول ځل بجټ وړاندې کولو احساس هم حاصل دی. په کال 2008 کې هینا ربانیکر د پیپلز پارټۍ په حکومت کې شامل شو او چې کله شاه محمود قریشی د خارجي چارو وزیر څوکۍ نه لری کړی شو، نو د هغې وروسته په کال 2011 د فروری په میاشت کې هینا ربانیکر د خارجي چارو وزیره مملکت وټاکل شو او دغسې تیر ورځ هینا ربانیکر د مرکزي وزیر څوکۍ موخې لپاره سوګند پورته کړو او هغه د خارجي چارو وزیره مقرر کړې شو. هینا ربانی خر د پاکستان د خارجي چارو اولنې زنانه وزیره ده. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د لومړنۍ بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانی کر د ژوند او شخصیت په اړه مو واوریدل. له لږې دمې وروسته به د هینا ربانی کر د ټاکل کېدو په اړه د نورو پښتنو سیاستوالو نظرونه هم واورئ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو اورئ. په پاکستان کې په لومړي ځل یو ښځه هینا ربانی کر د هیواد د بهرنیو چارو وزیره ټاکل شوې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری دا د ښځو د پیاوړي کولو یا ځواکمنولو پر لور یو مهم ګام بلل دی. خو دلته پښتنه داره چې په رښتیا هم دا په پاکستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو لوی ګام دی که څنګه؟ د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ په دې اړه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د عوامي نشند له غړي بشرا گوهر سره مرکه کړې. سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا د هینا ربانی کر ټاکنه د ښځو د حقونو لپاره په رښتیا هم څه ارزښت لري او که څنګه؟
په پاکستان کې دا خبرې شوې دي. پرایم منسټر هم ښځه پاتې شوې ده، فورین منسټر فور د فرست ټایم ښځه جوړه شوه. او ام ښه انډیکیټرز دي، خو دا انف نه دي. د ښځو چې موږ وو چې د ښځو امپاورمنت خبره کوو، د ښځو د حقوق خبره کوو، نو دا خبرې چې کومې دي نو دومره اهمیت مال نه لري، ځکه چې د ښځو چې حقوق دي پاکستان کې لا اوس هم داسې قوانین دي چې کوم ښځې خلاف ډسکریمینیشن لري، اوس هم داسې پالیسیز دي چې کوم ښځې شاته ساتي. د دې دلته کې راتلل زما په خیال یو مونږ ورته به وو چې دا ښه ده چې په ډیسیژن میکینګ کې څوک کوم ښځه راځي، خو دې نه به حالات د ښځو څه دومره زیات نه بدلېږي.
نو ستاسو په خیال باندې د ښځو دغه قانوني مسلې ښځې په پارلیمنټ کې له پارلیمنټه بهر حل کولو کولای صلاحیت لري؟
ګوره، ښځو خو یو کوشش کړی دی دې پارلیمنت کې چې د ښځو ایشوز چې کوم دي نه هغه مخامخ کی او هغې دپاره سره هلې ځلې وکړي. خو دا دومره ګران کار دی دې ملک کې د ښځو حق په منلو، د کور په سطح کې یې که هغه د کمیونټي په سطح یې که هغه معاشره به دا ریکګنایز کوي چې ښځې ایکول دي. پاکستان چې کوم کانسټیټیوشن ته وګورو نو هغې کې هم دا کدي چې ایکول دي، خو چې موږ لاندې بیا نور قوانین ته لاړ شو نو کله موږ په ټریډیشنز باندې والي کېږو نو وایي دا زمونږ کلچر نه دی، دا زمونږ ټریډیشن نه دی. ټریډیشنز او کلچر صرف ښځو دپاره منجمد دي او سړو دپاره هغه روان دي. او کله وایي چې دا زمونږ ریلیجن موږ نه الاو کوي، نو ډېرې زیاتیانې چې کومې روانې دي موږ کوشش لکه ډومیسټک وایلنس حوالی سره وکړو چې ښځو ته ډېر زیاتې روان دي په کورنۍ سطح باندې، هغه کور کې محفوظ نه دي. هغه بل په اسمبلی کې یونانیمس کې پاس شو خو سنت کې لاپ شو، ځکه چې یو ملا لګېده د جی یو آی هغه سټیټمنټ ورکړه چې که ښځې په تحفظ کور کې ملاو شو نو کورنۍ به ماتېدل شروع شي. که داسې سوچ خلک لري نو زمونږ ته د ښځو چې کوم حال دی نو هغه به در نه سمېږي.
په پاکستان کې دا فکر کېږي چې څومره ښځې په دې پوسټونو په دې پوزیشنز باندې راغلي دي، هغه ټول هغه خلک راځي چې هغه د شتمنو کورنیو غي چې کوم لاندې کچه باندې ښځې دي، په کلو بانډو په وطنو په دې دغه کې پرتې دي، هغو ته په دې پاور کې په دې دغه کې آواز اوچتېدونه دا تصور تر کومه حد سم دی؟
ګوره، څو خو به درته خپل د پارټي طرف نه وامه چې تاسو زمونږ ممبرانو ګورئ په صوبایي اسمبلی کې که سړی دي او که ښځې، هغه خو به تاسو ته داسې نه ښکاري چې هغه سړی ته اپر کلاس یا کاسمیټک دغه ورکوي اړم دي که نه. نو زه وایم چې دا هم لږ زیاتې دی چې وایي چې نن سبا ځکه چې این پی که وګورئ نو هغه ورکر یې مخکې کړی دی، او که زمونږ نه لس کسانې دي په پروینشل اسمبلی کې ټولو ډیمونسټریټ کړی دی، پاتې کې دن نه ډېر کار کړی دی، او بیا هغه د پارټۍ په دغه راغلي دي او اسمبلی کې کې بلکې ښځو ته خو ډېر زیات لکه ځان پروف کولی دا کسې ځکه وګورم خپل د سړو ممبرس ته نو هغه هم داسې د مډل لوور اپر مډل کلاس دکې نه دي د دې نه دغه زه نشم کتلی چې مونږ ډېر څه الیټ ګروپس نه راغلي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د عوامي نشنن لغړې بشرا گوهر سره مخابري اترې اوریدل چې په پاکستان کې د نوې ټاکل شوې وزیر حنا ربانی کر په اړه خبرې اترې کولې او له همدې سره د خبری خپرونې نیمې برخې ته را ورسېدلو. منور شاته ستاسو خبرونو لنډیز وای.
د افغانستان په مزار شریف خار کې یو ځانمرګي برید سره تنه وجلی او یو لس جوبل کړی دی. پاکستان حنا رضا ربانی کر د خارجه چارو اولنۍ او تر ټولو کمومره خزینه وزیر ټاکلې ده. امریکا ویلي د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدل یو مثبت ګام دی. په ایران کې درې تنو ته د زنا په تور پانسی ورکړی شوی ده او په چین کې د پولیسو په یو چوکۍ وسلوال برید کې سوار لس شرفخی وجل شوی دی. په سربیا کې ملګرو ملتونو ته مطلوب اخیری جنگی مجرم نیول شوی دی.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل او غن خبری رپورټونه مو هم واوریدل دا چې پاکستان کورانه او رسپانو په دغه خبرونو باندې څه تبصری کړی راځي چې له اسلام آباد ای د انیسا اجمل نوارو.
روسپانه نوی وخت په خپل اداري کې لیکي چې امریکایي روسپانه واشنگتن پوسټ دا وکوي چې پاکستان د سی آی اے و اتیا غړو لا ویزی ورکولو منظوري ورکړې ده. سمود وړاندې شپږنیوي امریکایي او اتلس د برتانیي کسان چا چې د پاکستان پوسټ لا ټریننګ ورکوو د پاکستان نه لرې کړی شوي وو. د کمیرستو چې امریکا د پاکستان اتیا کروڑ ډالر امداد بند کړی وو. د مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه امریکا خپل امداد د سی آی اے غړو د پاکستان واپسې سره تړلې وو. اداري لیکي چې د مو شکونه لوجدا کسان واپس خپل هوادونو ته لګلی شوی وو. نو آیا هغه شکونه ختم کړی شو؟ ځکه چې ټریننګ ورکول د پاکستان پوځ ضرورت دی، خو امریکا په دې کې دومره غټ کردار ولې لوبوي؟ حکومت لا د پارلیمان مشترکه قراردادونو او د کور کمانډرانو اصولي موقف باندې عمل کول پکار دی. روسپانا جنگ په خپل اداري کې لیکي چې د ریلوي مرکزی وزیر غلام احمد بلور ویلي دي چې ریلوي محکمې سره صرف د دوه ورځو ډیزل پاتې شوی دي او که حالات داسې برقرار وي نو ریلوی با بند کړی شي. اداري لیکي چې مرکزی کابینه ریلوی محکمې ته د 11 ارب روپے ورکولو منظوري ورکړې و، خو پاهې کې ریلوی محکمې ته تر دې دمه یو پیسې نه دا ورکړې شوی. په ملک کې دا وخت ریلوی محکمې ملازمین او د مسافرو د ستونزو سره مخ دي. ریل ګاډي لس غنټې د خپل وخت نه روستو روانيږي. صرف د یو سل اتیا انجنونو لوجي مسافرو ته په ریل ګاډو کې سفر کول ګران شوی دي. اداري لیکي چې د اولس لپاره د سفر کولو ټول لوی او ښه نظام صحیح کول د حکومت ذمہواری ده. حکومت لا په دې اړه سنجیدګۍ سره نوټس اغستل پکار دی. روسپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې د صبح خبر پښتونخوا حکومت افغانستان ته د سارو په غیر قانوني توګه سمګلینګ ختمولو لپاره د لایف سټاک ترانسپورټیشن موومنت په نوم یو اداره جوړولو فیصله کړې ده. اداري لیکي چې د صبح نه د سارو سره سره غوښه هم افغانستان ته لیږل شي چې لوجې په صبح کې د غوښې او سارو نرخ ورځ تر ورځ زیاتیږي. اداري لیکي چې صوبایي حکومت لا په دې لړ کې باقاعده قانون او ټاسک فورس جوړول پکار دی چې داسې قسمه غلط کارونو مخنیوي وکړي شي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو نور څخه خبري خبرونه اوري. امریکا ویلي دی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان د امریکا یو مهم ملګری او اتحادي دی. پاکستان ته د ترهګرۍ پټ ځایونه په خپل ختمول پکار دي. یعنی پاکستان باید د ترهګرۍ لپاره یا د ترهګرو پټ ځایونه په خپل ختم کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هند دورې پر مهال کړې ده. د دې بیان په اړه د پاکستان پوهان صدر ازلري او په دې اړه سا اجمل الله اسلام آباد تفصیل لري.
تیر ورځ د امریکې د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د هند دورې په وخت ویلي دي چې په سیمه کې د امن او استحکام لپاره پاکستان لا د ترهګرو په ضد کاروایی کول پکار ده. امریکا پاکستان سره د اوږدې مودې اړیکې غواړي او پاکستان ته د ترهګرو په ضد جنگ کې اهم اتحادی وایي. پاکستان لا خپل اولس محفوظ کولو لپاره د ترهګرو پټ ځایونه ختمول ضروري دي. د بهرنیو چارو کارپوه اکرم زکی وایي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ په اړه د امریکې دا بیان د پاکستان په مفاد کې دی. هي زیاتوي
جو انہوں نے ہمارے ہاں کاروائی کی تھی اسامہ بن لادن کو مارنے کی اس سے کیوں
امریکی چې د اسامہ بن لادن په ضد دلته کومه کاروائی کړې و نو هغه سره د دوانو هیوادونو اړیکې خراب شوې وي. اوس امریکا وایي چې پاکستان د ترهګرو خلاف څه هم کوي هغه به خپله کوي. نو دا هم یو خبره ده چې پاکستان د ترهګرو په ضد خپله کاروائی په خپله وکړي. بل هند غواړي چې پاکستان سره د شخړو هوارولو لپاره مذاکرات وکړي او څنګه چې مخکې به هند په پاکستان د ترهګرۍ تورونه لګول نو دا ځل د ممبئی پیښو وروسته داسې هیڅ قسم تور اونه لګولې شو او د دې نه دا څرګندېږي چې د پاکستان او هند اړیکې ښه اړخته روانې دي.
دغه سي د بهرنیو چارو کارپوه سرفراز خټک وایي چې د هیلری کلینټن هند ته دوره د پاکستان او هند اړیکو کې ښه کردار لوبولې شي. امریکا لا په هند د پاکستان سره د زیاتو مذاکراتو قبول لپاره فشار اچول پکار دی.
امریکا چې دی یو داسې قوت دی چې هغه هندوستان سره خپل تعلقات لري، پاکستان سره خپل تعلقات لري او د دوی آپس نه د بعض اوقات اثرات ویني او بعض اوقات نه ویني. نو دا وخت کې د هغې چې کوم هندوستان سره تعلقات دي د هغې په حاضر مثبت اثر هغه ټایم پرې رسېږي چې هغه امریکا پاکستان او هندوستان منځ کې چې کوم ډایلاګ بحث دی چې د دې د فاصله افزایي
یاد دی چې د امریکې وزیر خارجه هیلری کلینټن د ستراتیژیکي مذاکراتو لپاره د هند په دوره وه. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې
تاسو مشال رادیو نو وروستي خبری خبرونه لري. اورید امریکا د انصاف وزارت وایي د پاکستان جاسوسي اداره له څو کلونو راهیسې په واشنگتن کې په پټه یوې خیریه ډلې ته په میلیونونو ډالر ورکړي چې په کانګرس، سپینه ماڼۍ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې نفوذ پیدا کړي. د امریکا د تحقیق ادارې اف بی آی چارواکو د کشمیري امریکایي شورا مشر سعید غلام نبی فای نیولې او پر هغه یې د نارجستر شوي بهرنۍ ایجنٹ تور لګولې ده. په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانه په دې اړه له سوالو ډډه کړې ده. په دې اړه د امریکا واشنگتن پوسټ تفصیلي رپورت لري چې قاسم خان مندوخیلې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د انصاف وزارت وایي د پاکستان جاسوسي ادارې له تیرو شلو کلونو راهیسې په کانګرس او سپینه ماڼۍ کې د دواړو ګوندونو په غړیو کې د اثر رسوخ موندلو لپاره په پټه میلیونونه ډالر لګولې دي. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې اړه لیکي چې د امریکا فدرالي پلټونکو ادارې اف بی آی کارکوونکو د کشمیري امریکایي شورا مشر سید غلام نبی فائی د دغه پټو هڅو سرغنا ګرځولي چې د دوی د ادارو لمخې د پاکستاني جاسوسي ادارې تر څارنې لاندې کار کړی چې په کانګرس کې نفوذ پیدا کړي او له سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره تعلقات جوړ کړي. واشنگتن پوسټ لیکي دا ادارې پر یو داسې غړي رامخته شوی چې د پاکستان او امریکا تعلقات تر بل هر وخت په کړکیچن پړاو کې دي چې زور یې آله واخیست چې کله د امریکا ځنګړو سمندري ځواکونو لخوا د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل سو. په دې سره د پاکستان حکومت سخت وکارېدلې. پاکستان په دې نږدو اونیو کې د امریکا تر سلو ډیر پوځي سلاکاران له خپل ملک پسې واخیستل. خو د اوباما ادارې بیا اعلان وکړ چې له پاکستان سره د 800 میلیونه ډالرو مرسته یې ځنډولې ده. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا په الکساندریا کې د فای او د هغه د یو بل مدافع زهیر احمد خلاف جنایي مقدمه کشل شوې ده چې له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان استخباراتي چارواکي چې تر پردې شاته کشمیري شورا کنټرولوي په پټه سازشونه جوړوي. دوی په واشنگتن کې د لویو غونډو ترتیبولو لپاره مالی مرستې ورکوي. د کانګرس غړي کشمیر ته بيولي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د سپینې ماڼۍ چارواکو سره یې لیدل کاته کړي. واشنگتن پوسټ د امریکایي فدرالي پلټونکو ادارې لخلې وایي دغه ډلې ته هر کال د پاکستان حکومت $100,000 ورکړی دی او په امریکا کې دوه لویو سیاسي ګوندونو لکه ډیموکرات او ریپبلیکن ته یې چندې ورکړي چې د امریکایي قانون له مخې بهرني وګړي د امریکا په انتخابي منډو ترنډو کې چندې نشي ورکولی. واشنگټن پوسټ لیکي په 28 کلن فای او 33 کلن احمد چې دواړه د امریکا شهریت لري د ګل یا سې شنبې ورځ تور لګول سوی چې د انصاف وزارت سره د قانوني رجستر کېدو پرته یې د یو بارني هیواد لپاره د اجنټانو په توګه کار ترسره کړی دی. که پر دوی تور ثابت سي نو تر 15 کالو پورې به د قید سزا ورته ورکول سي. امریکایي چارواکي وایي احمد په پاکستان کې اوسېږي چې لا هم نه دی نیول سوی. په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانې په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې او وایي چې فای پاکستاني شهري نه دی او د سفارتخانې ویاند وایي چې د دغه مقدمې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو نه خبری خپرونه اوري. امریکا د افغانستان او ورسره خواوشه هیوادونو کې د مخدره موادو یعنی شیزو توکو د قاچاق او سمګلینګ د مخنیوي لپاره یو نوی پلان جوړ کړی دی چې لمخې به یې د قاچاق پر ضد هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې او کارونه به سره منظم شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه راپورټ درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
په واشنگټن کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي چارواکي په داسې حال کې د افغانستان څخه د مرکزی ایشیا هیوادونو ته د مخدره توکو د لیږد د مخنیوي لپاره د یو نوی پلان د جوړولو خبره کوي چې ویره څرګندېږي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به قاچاق وړونکو ته ګټه ورسوي. د دې پلان تر مخه به تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، روس او افغانستان په خپل منځ کې د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي په ترڅ کې معلومات شریکوي او د قاچاقونکو د نیولو لپاره به د هغوی په ضد کیسونه جوړوي. د نړیوالو مخدره توکو په ضد د قانونونو د عملي کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر ویلیام براون فیلډ وایي چې دا پلان ډیر اهمیت لري.
What is of value from this for the Central Asia?
د مرکزی ایشیا د هیوادونو لپاره یې څه اهمیت دی؟ اهمیت یې دا دی چې دغه هیوادونه به د قاچاق وړونکو پر ضد د قانون د عملي کولو، د عملیاتو د کولو او له افغانستان څخه د مخدره موادو د تولید په اړه راوتونکي حساس او مهم معلومات لاسته راوړلی شي. د روس لپاره یې څه اهمیت دی؟ اهمیت یې دا دی چې روس به د دې پلان تر مخه د افغانستان او مرکزی ایشیا یا پینزو هیوادونو سره په داسې توګه وتړل شي چې پخوا نه وتړل شوی.
د دې پلان تر مخه به د قاچاقونکو ضد ځواک د امریکا لخوا روزل کیږي او د دوی لپاره به ضروري سامانونه اخیستل کیږي. د دې پلان په سر د هوکړې د پیدا کولو لپاره ویلیام براون فیلډ د مرکزی ایشیا هیوادونو ته سفرونه کړي او په دې اړه یې د اړوند هیوادونو نظرونه اخیستي. براون فیلډ وایي چې هغه ته داسې اندېښنې وراورول شوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو سره به له دې هېواده د اپینو او مخدره توکو قاچاق زیات شي، خو نوموړی وایي چې دا ستونزه به ډېره نه شي ځکه چې د امریکایي پوځیانو کمیدل په دې معنا نه دي چې د افغان ځواکونو سره به د امریکا ملاتړ کم شي. هغه وایي
I believe we're making progress in Africa.
زما په خیال مونږ په افغانستان کې پرمختګ کوو. زه باور لرم چې له افغانستان څخه د ناتو او امریکایي پوځیانو د وتلو سره سم به مونږ د افغان ځواکونو په وړتیاو کې د زیاتوالي او د افغانستان د قانون د عملي کونکو ځواکونو سره د نړیوالو په ملاتړ کې ډیرواله ووینو، ځکه چې زه باید دا در یاد کړم چې د افغان ځواکونو سره د ملاتړ د کمولو هیڅ پلان نشته. په افغانستان کې یوازې زموږ پوځي شتون کمیږي.
امریکا په داسې حال کې د دې پلان د وړاندې کولو خبره کړې چې د روس د دفاع وزارت رسمي ورځپاڼې کراسنایا زویزدا په دې اړه د مسکو اندېښنه څرګنده کړې. د ورځپاڼې د افغانستان او تاجکستان په پوله باندې د امریکا په مالی مرسته جوړ شوی یو چیک پوسټ چې تیره اونۍ ویلیام براون فیلډ افتتاح کړی په اړه په یوه مقاله کې لیکلی دی چې دا په سیمه کې د امریکا مکمل پوځي شتون نه دی، خو هر څه له وړو شیانو شروع کیږي. یاد دی وی چې روس په 2015 کال کې د تاجکستان په خوره کې د افغانستان د پولیس سره نږدې غزمې کړې وي او د پولیس ته د بیرته راستنیدنې په اړه یې علاقه ښودلې. خو ویلیام براون فیلډ وایي چې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي هدف د امریکا او روس شریک هدف دی.
په رپورت کې مو په ځینو هیوادونو کې د افغانستان په ګډون د مخدره موادو د قاچاق په اړه واوریدل. اوس هم له افغانستان او پاکستان بهرنیو هیوادونو ته د انساني قاچاق په اړه درته ځانګړی رپورت لرو. د بلوچستان له لارې د نړۍ نورو هیوادونو په تیره د اروپا ته انسانانو په غیر قانوني توګه قاچاق کیږي. د انسانانو په دې قاچاق کې په سلګونو کسان په لارو ګودرونو او درو کې وژل کیږي او ګڼ یې له لوږې تندې مري. د دوی ډیری بیا په بیلابیلو هیوادونو کې بندیان کیږي، هم ځکه چې دوی قانوني جوازونه نه لري. نو له ځینو داسې کسانو سره چې د یو ښه راتلونکي په هیله له دومره سختو کړاوونو تیر شوي دي، په کوټه کې د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر غږیدلی او داسې رپورټ یې برابر کړی.
نه یوازې د پاکستان له بیلبیل سیمو بلکې له افغانستان څخه هم انسانان په غیر قانوني توګه د بلوچستان له لارې نورو هیوادونو ته ځي. د انسانانو دا قاچاق له کلونو کلونو راهیسې روان دی، خو په دې وروستیو کې پکې زیاتوالی تر سترګو کیږي. د انسانانو دا قاچاق څه ډول کیږي؟ په دې کې ډیری د کوم عمر کسان وي؟ د دې پوښتنو ځواب مشال ته په کوټه کې د یوې ورځپاڼې خبریال سید کلیم شاه داسې ورکړ.
د پاکستان د مختلف شهرو څخه د دې خلکو قاچاق کیږي، د پنجاب څخه په مختلفو طریقو باندې، په موټرانو کې، په عام نو دا خلک راوړل کیږي، بیا دغه سبا د تفتان بارډر ته رسول کیږي، بیا د تفتان د بارډر د لارې دغه خلک چې دی و ایران ته اړول کیږي. دغه علاقې خلک په دې کې ډیر زیات د قاچاق کار کوي، هغه ته لارې معلوم دي، هغه د خلک هړي د ایران سبا بیا د عمان، ترکی، دغه څه مطلب یورپی ملکونو ته ځي. په دې کې زیات تعداد چې دی هغه کم عمر الکوانو
ډیرای بیروزګار کسان چې د روزګار په موخه هڅه کوي لمړی ایران ته واوړي او له هم هغه ځای بیا نورو هیوادونو په خاص اروپا ته ځان ورسوي. خو په دې سفر کې چې د بیل بیل هیوادونو تر پولو تیریږي، په دې برسره چې ډیرای ووجل سي، ډیرای بیا د نه خوراک څښاک لکه بلمړ سي او پاتې کسان بیا هم په بیل بیل هیوادونو کې بندیان سي. د کوټې په اف ای ای یا د مرکزی پلټنو د ادارې په دفتر کې اکثره همداسي بندیان د بند ورځې تیروي. څورلس کلن منیب اختر هم یو داسي بندي دی چې د پاکستان او ایران په پوله نیول سوی.
منیب اختر، گجرات، یونان، کام کے لیے، مزدوری کے لیے، میرے ساتھ ایک اور تھا میرے علاقے کا.
منیب اختر له مشال سره په خبرو کې ویل تعلق یې له گجرات سره دی، هڅه کوله چې د مزدوری لپاره یونان ته لاړ شي. د منیب اختر په وینا له د سره د سیمې یو بل ملګری هم و چې د پاکستان او ایران په پوله د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو ټپي سو او له دوی څخه پاتې سو، چې اوس یې د په خبره حال نسته چې هغه ژوندۍ هم دی او کنه. علی رضا بیا د سیالکوټ سیمې یو ولس کلن ځوان دی. مشال راډیو ته د سفر حال داسې ورکړ.
علی رضا، سیالکوٹ، یونان، مشکلات ہوتی ہے پھر بھی لوگ جاتے ہیں اور کام کے لیے.
تعلق میں لا سیالکوٹ سردی زہم یونان تتلم خبریالای نسوم کتهم پلار ډیر ستونزوی، خو له هغه باوجود هم ډیرای ځوانان روان وی. څو څو ورځې مشته ډوډۍ نه رسیده، سخت لوږې او تندې مو تیر کړې، خو بیا هم د ایران په هغه بل پوله ونیول سوم او اوس دادی په بند کې یم. هغه کسان چې د امنیتي ادارو لخوا ونیول سي بیا د پیسو په بدل کې بیرته په هغه ایجنټانو خرڅیږي چې دوی ورسره وار لمخه نورو هیوادونو ته د رسولو ژمنه کړې، خو په دې بدل کې بیا ځینې کسان مامو ته په لاس ورسي. مامو څوک دی؟ دا کوم خلک دی؟ دا راته بیا هم خبریال سید کلیم شاه را پیژني.
دې دا مامو هغه خلک دي، د هغه ګروپ خلک دي چې په داغه کښنانو پر سر باندې یا خو تاوان واخی په لکور پی یورو واخی، یا بیا د دې لاس په شور مات کی مازورې جوړ کی په ایران کې پر مزارو باندې کښنولي، بیا په دې کښنان باندې د خیراتونو ټولي او تر هغه ساته پوری دا کښنې دي نه لکه چې څو پوری دي چې اکم تاوان پر سوې نه چې په کوم پیسو د خلک اخیستې دي، یا د دې چې اکم ټارګټ ته شي هغه ګټه نه سي. پر دا مامو باندې داس نه دي چې خالي د سکیورټي فورسز تعلق لرون خلګه د خلګه خرڅي یا ورکی پلاسمن، یا د دې پر کوم علاقو باندې تیریږي د هغه علاقو خلګه په خپل هم دی ونسي، بیا مامو ته ټلیفون روي کی د مامو ګروپ سره چې کوم خلګي واغ ته ټلیفون روي کی، بیا د هغه سره پیسې واخی د ایران خلګي اخی د ترکی خلګه، خاص کر د کاروبار د ترکی پر بارډر باندې ډیر زیات روان دي.
په بلوچستان کې په انساني قاچاق ډیرای کسان لاس لري چې هغه د پیسو لپاره د ځوانانو په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته اړوي. ځینې لوړپوړو سرکاري چارواکو د نوم نخبرولو په شرط مشال ته وویل د انساني قاچاق په دې کاروبار کې ډیرای لوی سیاستوال او هم سرکاري چارواکي لاس لري، خو له بده مرغه د دې په ضد خبره نه هم یو رسنۍ کولی سي نه پخپل سرکار او نه هم غیر سرکاري تنظیمونه. د بشري حقوقو د کمیسیون په بلوچستان کې مشر سید احمد هم په بلوچستان کې په انساني قاچاق په تشویش کې دی.
بنیادی طور پہ تو یہ جو روٹ ہے یہ انتہائی بیزی روٹ ہے ہیومن ٹریفکنگ.
بنیادی طور د بلوچستان لاره د انسانی قاچاق لپاره یو ډیره مصروفه لاره ده، هغه کله پاکستان څخه وړل کیږي او که دغه انسانان پاکستان ته راوړل کیږي. د دې یوه بیلګه به زه د اف ای ای دفتر درکړم. په دې دفتر کې هر ورځ د سلو په شاوخوا کې همدا بندیان موجود وي چې له ایران او افغانستان څخه
راځي.
د پاکستان د مرکزی پلټنو د ادارې په بلوچستان کې مشر شکیل دورانی هم دا مني چې په تیرو څو کلونو کې په انساني قاچاق زیاتوالی شوی، خو د په خبره حکومت هڅه کوي چې د دې د مخنیوي لپاره تر خپل وس زیات کار وکړي.
پچھلے چند سالوں سے ہمارے پاس انفلو جو ہے نا وہ ڈپورٹیز کا بہت.
په تیرو څو کلونو کې د داسې کسانو شمیر زیات شوی چې د انساني قاچاق لداري نیول شوی، او هر ورځ د سلهاو په شمیر کې هم داسې کسان راځي. خو د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره موږ د پخوا په پرتله کار څو چنده تیز کړی دی. که څه هم سرکاري چارواکي وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یې د پخوا په پرتله کار تیز کړی، خو د بشري حقوقو د کمیسیون مشران وایي لا هم کار نه دی شوی، او د کوم تیزوالي چې سرکاري چارواکي ذکر کوي د دوی په خبره په دې په هیڅ صورت مخنیوي کېدای نه سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
که پښتو وایې مشال رادیو ور
تاسو مشال رادیو ورې. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو په مخه اتلس غیر حکومتي ادارو په ګډه یو نتورک یا کاري شبکه جوړه کړې چې د اف سی آر قانون لمخې د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړاونې په وړاندې کمپین وکړي. په دې اړه تفصیل غلام غوصله په خبره راکوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي اتلس غیر دولتي ادارو د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره یو قامی شبکه جوړه کړې ده چې ورته د نېشنل جووینایل جسټس نتورک نوم ورکړې شوی دی. د شبکې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر د قانون لوجي د ماشومانو د حقونو د خپل نکولو په ترڅ کې یو کمپین پیل کړی دی. د دې کمپین په اړه د نېشنل جووینایل جسټس نتورک یو ممبر اکبر علی شاه مشال ریډیو ته وویل.
یو یاداش مونږ پرزیدنت اف پاکستان او وزیر اعظم پاکستان ته دغه کول چې هغه خپل 14 اگست 2009 کې یو وعده کړی و چې د اف سی آر خاتمه وکیږي. مونږ دا کمپین چې دی دا یو یاداش دی، آی ته یو یاد دهانی کوو چې تاسو د دې وعده کړی. بنیادی طور باندې پوسټ کارډ مونږ د دې سچاپ کړی دي. هغه پوسټ کارډ چې دی هغه یو یاداش دی چې هغه به سونه د معاشره کې که وکلا دي که ډاکټران دي که نور دسه دغه خلق دي اغه طرف نه بعد ا پوسټ کارت باندې خپل طرف نه بعد سیګنیچر کوي او هغه به پرزیدنت صاحب ته ورنيږي.
په دې شبکې کې شامل د یو غیر دولتي ادارې وایس اپ پرزنرز چیرمن نورالم ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې په اف سی آر کې د ټولنیز ذمہواری د شقلاندی ډیر کم عمره واړه واړه ماشومان هم نیول کیږي او د هغوی بنیادی حقونه د خپل لاندې کولای شي.
په دنیا کې واحد یو هیته چې د ادمونګ د پاکستان قبایلی علاقې جات دي، او قبایلی علاقې جات کې د دې باوجود چې بارها انټرنیشنل گیمونو په دې باندې کیږي او انټرنیشنل دا دریم یو شروع دي چې وار په دې علاقې باندې اخړی کیږي، او د هغه بنیادی وجه دا ده چې زمونږ ماشومان په هغه کې کلکټیو ریسپانسیبلټی چې د اف سی آر لاندې یو سړی جرم وکړي نو سو پورې چاغه نه نیولې شوی، نو دغه ماشومان هم راوستي شوي دي. دا چې په اف آر لکه مروت کې بیټانی کوم والا د دریو کارو ماشوم هم چې راوستي دي هغه د پاره اواز او چتولو د پاره مونږ نن راغلي.
د یادونه وړ ده چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر په قانون کې د بدلون لپاره نېشنل جووینایل جسټس نتورک 15,000 کارډونه جوړ کړی دي، او دا کارډونه به د ټولنې د بیلابیلو طبقو کارپوهان لاسلیک کوي، او بیا به دا کارډونه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته لیږل شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د ساتلو په اړه د پراختی کار او پراختی پروژې نه واورېدل. اوس هم ننګرهار ولایت وزو او هلته د پراختی پروژو حل درکو. د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ کې د یونیټ سی آر او یو ان ډی پی له اړخه د 5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پراختی پروژو پرانیسته شوې ده. دا پروژې به د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم پیلېږي چې په ټولیزه توګه لګښت به یې 100 میلیون امریکایي ډالرو ته رسیږي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالی ادارې د UNDP او د افغانستان د کډوالو وزارت سره په ګډه په افغانستان کې د دریو کلونو لپاره د $100 میلیون په ارزښت د ټولګټو پروژو د پیلېدو اعلان وکړ. د دې پروژو پیل به د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ کې د سراچی لیکلي نه کوي چې $15 میلیون به پرې مصرف راځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې د اړیکو او پروګرام د څانګې مسؤول خبریالانو ته په دې حق له وویل
دغه کوم پروګرام چې تاسو نن شاید وایي دغه نوی پروګرام دی، البته چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR دفتر او د ملګرو ملتونو د انکشافي برنامې یا UNDP دفتر به په ګډه باندې د افغانستان د حکومت سره دغه پروګرام پلی کوي چې په دې پروګرام لارې به د هغه کډوالو څخه چې افغانستان ته راستنېږي دوی د بیا میشته کېدلو په برخه کې مختلفې مرستې به کېږي. ټول پروګرام مجموعي ارزښت ټول افغانستان کې پلی کېږي تقریبا د $100 میلیون په ارزښت باندې. بیا د ننګرهار په ولایت کې کوم پروګرام دلته پلی کېږي د $1 میلیون نیولې تر $15 میلیون په ارزښت به دغه پروګرام لاندې مختلف قسمه پروژې پلی.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیف ګردیوال وایي چې دا پروګرام به د ولسوالیو په کچه د انکشافي شوراګانو د غوښتنو په بنیاد په شپیتو کلو کې ترسره کیږي.
د بیسودو ولسوالۍ د سراچی کلی په نظر کې نیولی چې هلته دوی یو میاد لري چې مقصد هلته ډېر مهاجرین راستانه شوي او د هغوی ضرورتونه زیات وي. نور د دې په شمول باندې شپیته کلي ټول په نظر کې نیسي او د هغوی چې څه ضرورتونه وي او اړتیا وي زموږ دا د مربوطه ریاستونه چې هلته کوم دي د هغوی په همکارۍ باندې به انشاءالله دلته د پروژې تطبیقیږي. د هغوی ضرورتونه به ټول څېړل کیږي چې کومې هغه په ولسوالیو کې سیمه ایز شوراګانې موجودې دي د هغوی سره په تفاهم باندې به دغه ټول پروګرام مخکې وړي او هلته به پروژې انتخابیږي او هلته به عملا کارونه کیږي.
د بیسودو ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس ملک نعمت الله خوخي څرګنده کړه چې په سیمه کې د نړیوالو ادارو لخوا پراختیايي کارونه پیلېږي.
موږ په ولسونو کې 100% خوشاله یو. دغه پروژې چې دایر شي زموږ ولس مختصه مخ ارز وکړو چې هغه غریب دي، بیچاره دي او اکثره مهاجرین دي. ویالي سربندونه مکاتب بیخي نشته. کاین دغه کم تعداد 10% به جوړ شوی، هغه اوس جوړ شوی دی. زموږ غوښتنه او خوشحالي هم ده چې دغه پروژې د موږ په لیکي خصوصا د زراعت په بخش کې او یا د مکاتب په بخش کې هر بخش کې هغه موږ خوشاله سره
یا د دې چې د دې پروګرام لاره به بیلابیلې پروژې لکه کلینیکونه، خونځي، د سرکونو په خول، د بجلی واړه ډیمونه جوړول او د خونځي ودانیو ته پراختیا ورکول وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اس ایم ایس پیغامونه
ل مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله. او سم ستاسو یو سو ایس ایم ایس نه تاسو ته خبرو، خو بیا هم د ایس ایم ایس د خبرول نه مخکې تاسو باندې ټینګار کوو چې خو ایس ایم ایس چې کله مونږ ته را لېږي نو په سر کې خپل نوم خامخا مونږ ته را لېږي. نو مونږ اوس بختیار ورده کده مسلم باغ نه ایس ایم ایس کړی دی او لیکلی دی چې دا خایسته مې تر زړګي را باندې ګران دی، دا غنم رنگي خو بيخي را باندې ګران دی، لیونی مینې ز دومره لیونی کړم چې هم روغ هم لیونی را باندې ګران دی. د ایس ایم ایس نه ډیره زیاته مننه. یو ایس ایم ایس لرو، البته دا ایس ایم ایس تاسو ته ځکه وایم چې دغه کس موږ ته خپل نوم نه دی لیکلی په ایس ایم ایس کې، خو ایس ایم ایس ځکه لولم چې زمونږ خبرونه اوریدلې ده او په روانه خبری خبرونه کې مو داسې رپورټ درلود چې د سینیئر وزیر بشید بلور ویلي چې دوی ترهګر نیسي او عدالتونو ته سپاري خو د ګواهۍ لپاره هلته سوګني. دغه اوریدونکي موږ ته ایس ایم ایس کړی دی چې دوی UNP غړي دي په خپله ګواهي ورکي. نو زه دغه اوریدونکي ته وایم چې ته د این پی نه دا غوښتنه لري، نو زمونږ غوښتنه هم نه چې ته وایې چې این پی ځان پټي، نو تا هم لمونږ ځان پټ کړی دی، خپل نوم دې مونږ ته نه دی ویلې، بلواری به خپل نوم مونږ ته خامخا لیکي. او بل اوریدونکي زمونږ د خیبر ایجنسی نه دی چې هغه افغان دی او د 12م ټولګي نه فارغ دی او نوم یې خیال محمد دی. دا وایي چې 12م ټولګي نه فارغ شوی دی خو د لوړو زده کړو اسانتیا ورته نشته او دولت نه غواړي چې دته د لوړو زده کړو اسانتیا برابر کړي. دغه راز سید عمر د پشاور مور نه هم مونږ ته ایس ایم ایس کړی دی او زمونږ پروګرامونو ستاینه کړې او سلامونه یې ویلي دي. نو وخت را سره کم وکنه، نور ګڼ ایس ایم ایسونه هم وو چې تاسو ته ولولم. دا مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونه د پای شی بوتاره رسیدلی او مخکې تر دې چې خبرونه در تره غونډه کړم منور شاته ور بیا ور ورکوم چې د دې سات لند خبرونه درته وای.
د افغانستان په مزار شریف خار کې ځانمرګي بریټ شوې چې لمخې سلور تنه وجل شوی او یو لس جوبل شوی دی. پاکستان هینا رضا ربانی کار د خارجه چارو اولنۍ او تر ټولو کم ممره خزینه وزیر ټاکلې ده. امریکا ویلی د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدل یو خګام دی. په چین کې د پولیسو په یو چوکۍ وسلوال بریټ کې سوار لس شرفواخي وجل شوی دی او د سربیا صدر ویلی د اخیری جنگي مجرم په نیولو یې په دې لړ کې خپل نړیوال ذمہواري تر سره کړی.
دا منور شاه څخه په مننه چې دم په دم یې تاسو ته د نن ورځې په خبرونو کې خبرونه ویل او اسحاق خان امیری هم را سره په تخنیکی برخه کې پوره پوره مرسته وکړه. دغه دوه څخه په مننه زه حسیبه شهیدنن لپاره له تاسو څخه سره مخه کوم. سبب یې هم مشال رادیو د نو یو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې ده. تاسو په همدې سپو وی او ای ډیو رادیو او تر سبا مو په لوی او پاک خدای سپارو خمه خمولره.